خبرو غصب کړی دی.
چمتال دی، شولګر دی، خولم دی، او قسمان چاربولک دی، حتی بلخ دی.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کانفرنس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناهغښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبري وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د زیات شمېر پناهغښتونکو تک په یو بحران بدل شوی دی. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تک پر مسله په کار ده له ځینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې افغانستان له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل وروستي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. دې ته اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې عیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید په پام کې ونیول سي. له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکره وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی وو. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناهغښتونکو تګ زیات سوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسېدلو پناهغښتونکو شمېر تر 900,000 اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 500,000 افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمېر کې ځینې یې زنداني سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړې سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بېکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 300,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ولسی جرګې د میدان وردګ په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. د دې جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې پرون شنبه د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوي. دفاع وزارت وایي چې له خپلې لورې یې د پیښې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې لس ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولي وردګ وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې د هغو چا د خانه شهیدان شوي چې غیر بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې نهه ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یوه جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چا ته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. که دا پیښه سهون وي یا عمدن دا د قانوني لحاظه څېړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ چارواکي بیا وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتېري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو کلي کې اول د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. تر جګړې وروسته د ملي اردو لخوا د درنې وسلې یوه مرمۍ جومات ته نږدې ولګېده چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. په هغه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. ولایتي ادارې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې. افغان ولسمشر هم د دې پیښې د بشپړې څېړنې امر کړی دی. صالح محمد صالح په دې باب د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. د موږ نهه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان د موږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ یې فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتېري دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتېري دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسې ته هم
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو تر څوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستله او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه ورکړله او د ولس مشرانو، د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دوی سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بایسي مو کې حالات ترنګلي دي. پیخه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه داسې شوي دي، د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته زموږ څه ځوانان ناست و تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسولی هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې ویلې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په ورستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ څومره یې ګټور بولئ؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي. په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو سرخیلان وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه یې په دې ولایت کې د محلي زورواکانو لخوا غصب شوي او همداراز د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیبالرحمن حبیبزی بلخ په دیړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچان شکایت کوي چې زرګونه چریبه مالچری د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یادې ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه چریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خلم، چمتال، چهار بولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
دا مالچر ځمکه چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خلم دی او قسمان چهار بولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه د کوچیانو چلته مال پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولې دي. بس په دې کې کښت کړی
د کوچانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسکونه زره مواشی د اولوفی د نشتون لامله د مرګ لا کوه سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید کوچانو د ماشومان لپاره خوانځي ورغوي او د ښاغ د سیو بو زمينه ورته مسایده کړي. په بخ کې مشت کوچان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
ایمان علي محمد دغه د بخ دغه جیشور وطنی هم ټول غریب خلک دي، بیل وځي یو دشه خرابې لري، مقصد اصلي او له معلومه ده زمينه خو که سختي سخه ډیر په عذاب دي کني اس
یعنی اولوفه نشته کوچان لپاره.
نه لا سیم دغه جوړ کړی دی صبر ته وای انل کی بازی خراب دی بازی سره کم
خامه خان ډیر واوري یا خوسی خو مشکل ست.
په بل کې د کوچانو مهمه مدیر وای چې دوا کال وړاندې د اولوفه د نشټون لامل د ژمي په موسم کې څه باندې څلوي زره مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولوفه لکنوالي سره مخ دي. د شمازون د کوچانو اکثریت پښتانه او بلوچستان برابر وي چې تل د خپل ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب او ټک چلن څخه شکایت لري. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استانبول پروسې د آسیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتو ولینولې او د دې هیواد صدر اعظم په همدې لړ کې پرون شنبه د دغه هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده دا سیاسي دوه ورځنی کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه یعنې د سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوي مومن راپور واورئ.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکي د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نویو هېوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هېواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هېوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غني او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله دغه کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هېوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
په اسلام آباد کې د جوړیدونکې د آسیا زړه کانفرنس په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریدم. او اوس هم د یو بل کانفرنس په اړه چې د همدا افغانستان په ارتباط دی او په لنډو ورځو کې جوړیږي. ایسا په یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی چې افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې جذب شي. دا خبرې وروسته له دې کېږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه څو شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي ساپۍ راپور واورئ.
په مصرفي بودیجه کې د لازمو تفصیلاتو نشتوالی، د بودیجې د سرچینو ګونګوالی او په دې برخه کې خلکو، سیمه ییزو چارواکو او مدني فعالانو ته ونډې نه ورکول د مدني ټولنې د غړیو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د 1995 مالي کال په بودیجه کې د تفصیلاتو نشتون اداري فساد ته زمینه برابروي. د شفافیت د سار اداري اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په یو ناسته کې وویل چې د پروژو د څېړلو، د تطبیق او نه تطبیق لپاره اړتیا ده تر څو د هرې پروژې په اړه ډېر جزئیات ورکړل شي.
بسات محل، بسات ولسوالی، بسات ولایت،
د سیمې ولسوالی او ولایت په کچه همدارنګ د هر سکتور په کچه باید دا واضح وي چې پیسې کومې پروژې ته په کوم لارو لګول کیږي، تر څو موږ پوه شو هغه پیسې چې یوې پروژې لپاره په پام کې نیول شوي وي، آیا هغه پیسې ورکړل شوي که نه، آیا هغه پروژه تطبیق شوي او که نه، تر څو یو ټولنیز حساب ورکونه ارام شي.
وروستۍ څېړنې ښیي چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچه کمه شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په څیر کنفرانسونو د پانګونې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکي کنفرانس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. ښاغلی شمس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برلین په کنفرانس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه ګذارانو ته، د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به هغه ساحو کې چې مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده تر څو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګیرت مولر سره وکتل او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پانګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د هلمند برېښنا ریاست په روان کال کې 2.2 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د برېښنا رئیس چې د خپلو سلو ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکول وویل کچیرې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین وتړل شي او تر لشکرګاه پورې د لاین غځېدل بشپړ شي په عوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. له سیمې څخه د الیاس دای راپور.
د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی په روان 1409 مریز کال کې د تیر کال په نسبت 15% عواید ډېر سوي دي. کنی چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل سږ کال توانېدلی دي چې 2.6 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او دا د تیر کال په نسبت پوره زیاتوالی شي. هغه شکایت وکړ چې اوس هم ځینې لوړ پوړي دولتي کسان یو شمېر ادارې د 2.5 لک افغانیو په ارزښت قرارداد دي. نصرالله وویل کچیر هغه ادارې چې د کلون رئیس خپل بیلونه د تحویل کړي پیسې ورکړي په عوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راځي.
د هلمند برېښنا ریاست د برق د عوایدو پر وخت او زمان سره جمع شوي دي چې دغه درو میاشتو په مجموع ډول سره 228,168,003 افغانۍ عواید راټول شوي دي.
دول ځینې عام خلک هم د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او د 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې خلک قرضدار دي. د برېښنا رئیس زیاته کړه د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړل کېدو کار دوام لري خو د دې کار پر سست حرکت باندې نیوکه وکړه. ویل تروان کال تر پایه باید ټول توربین وتړل شي خو داسې ښکاري چې دا کار په یاد مده کې نشوي دی. نصرالله کانی وویل د ګریش د برېښنا د فابریکې وسایل او توربینونه زاړه سوي دي او د ورځې نه بلې ته د برېښنا تولید په کمېدو دی.
ولشکرګاه تر هغه لین ډېر زور دی او پوره استفاده نه ځینې کېږي او په لاره کښې امنیتي تامین نه دی او هر وخت کته کېږي. په داخل د ښار او ګریش ولسوالۍ کې بعضې اشخاص او دولتي دوایر خپل د برق صرفیه پر وخت او زمان نه تویلي وي چې فعلا موږ 2,258,845 افغانۍ طلبات لرو.
د زیاته کړه هغه پیسې چې د برېښنا د عوایدو په لاس ورځي بیرته د برېښنا پر سیستم لګول کېږي چې په دې لړ کې د ښار پخواني انالوګ میټرونه اوسني نوي ډیجیټل سیستم ته اړول پیل کړي دي او په دې برخه کې ډېر کار هم ترسره سوی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو موضوع مخکې اعلان کړی ده او بیا هم اعلان کړو د خصوصي تعلیمي مرکزونو په اړه ستاسو نظر سره. خو اوس مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه هوان په چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. په پام کې د دغه کانفرانس په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال سیډونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د 14 کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 1.5 نور لا درکه شول چې په کاسپیان سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګېد. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2.5 کارګران ژغورل شوي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا ترسره شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکار تکنیک آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در افغانستان سال هاست که مکاتب و پوانتون های خصوصی فعالیت دارند. در شهرهای بزرگ دهها و شاید در سطح تمام افغانستان صدها مؤسسه تحصیلی خصوصی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. شمار از افغان ها از فعالیت های این مؤسسات یعنی مکاتب و پوانتون های خصوصی رضایت دارند و شمار دیگر هم شکایت. شما چطور؟ شما راضی هستین؟ آیا میگذارین کودکانتان یا اعضای خانوادهتان به مکاتب خصوصی برن؟ فعالیت های از اونا برای شما قابل پذیرش هست؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر و نظریات شما را خواهیم گرفت. شماره های مادر افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. لطفاً در پیام های خود نام و محلتان را ذکر بکنین، نظراتین در مورد موضوع برنامه و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل، نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې له خصوصي تعلیمي مرکزونو راضي یاستو کنه. په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست؟ البته دغه خصوصي مرکزونه فیس غواړي، شاید د یو شمېر خلکو وس ونه رسیږي چې فیس ورکړي، خو که چېرته پیسې ولري حاضر یاست چې ستاسو ماشومان په دغو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه وکړي او که نه په دولتي ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې. نو نعیمی صاحب، تاسو خود تلفون شمیری او د سکایپ نمبر هم اعلان کو یا ادرس هم اعلان کو ور بشو لمنینی اوریدونکو ته چې د سکایپ لاره را سره دی. مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم محترم نعیمی صاحب او ساروان صاحب، تاسو دواړو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان.
مهرباني کوئ نورانی.
نو واقعا تاسو خو بیا هم ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی. واقعا د خصوصي ښوونځي او خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې اوسمهال ډېر زیات شوي دي. البته دا سمه ده چې خصوصي پوهنتونونه یعنی کیفیت خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه د ځینو کیفیت ښه دی. واقعا دلته یو لیسه ده د اصلاح په نوم پوهنتون، خصوصي پوهنتون خو نشته، ده خو ډېر ښه کیفیت لري او شاګردانو ته ډېر ښه درس ورکوي. دې تر څنګ چې دا نصاب تطبیقوي، د نصاب تر څنګ اسلامي مضامین او همداسې کمپیوټر او انګلیسي او داسې نور مضامین ورسره هم ورته وایي. خو خبره دا ده چې زمونږ د معرف او د تحصیلات عالي وزارت نه دا هیله ده چې په دې پوهنتونونو او په دې ښوونځیو باندې دې یو خپل کنټرول لري او یو مقرره دوی ته پاس کی کنه چې تر څو دوی د همغه قانون او د همغه مقررات له لارې یعنی هغوی خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. او بله خبره دا ده چې تاسو ګوري په ځینو ولایتونو کې چې دی اغلته 15 پوهنتونونه خصوصي شته، د مګم په ځینو ولایتونو کې لکه لغمان دلته یو خصوصي پوهنتون هم نشته. د نو زما د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو نه دا هیله ده چې خپل یوه څانګه داسې ولایتونو ته لکه لغمان چې دلته خلک ډېر زیات د خصوصي زده کړو مینهوال دي، یعنی خلک وظیفې لري او نشي کولی چې په دولتي پوهنتونونو کې کار وکړي، درس وایي یا هلته لاره نشي پیدا کولی. نو دغه ولایتونو ته دې هم دوی خپل یو څنګه فعال کی، لکه اوس زه چې نشم کولی په دولتي پوهنتون کې مونږ ته داسې امکانات نشته، دا نو خپله نابینا یم، سترګې مې کار نه کوي، غواړم چې په خصوصي پوهنتون کې زده کړې وکړم خو دلته امکانات نشته. ده نو زما دا هیله ده چې باید یو خصوصي پوهنتون په لغمان کې هم راشي. ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه. شور ودان،
سلامت باشه صاحب. شنونده بعدی ما هم روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام صاحب، کوم مسئله کنن؟
سلام میشه به شما و همکار شنوندهای رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب. سلام بر شما هم، روزتان بخیر. بفرمایید.
بگوشین به ارتباط موضوع تمام آمد آبود از کابل هستیم. نصاب تعلیمی درسته که با منهج افغانستان برابر باشه این نیست، در حالی که ما هم بیاتر هم در وزارت معارف داریم هم وزارت تحصیلات عالی داریم، ولی متاسفانه اینا از طرف اینا کنترل نمیشه. هر کس کسی که از ایران آمدن همون منهج ایران را تدریس میکنن و کسایی که از پاکستان آمدن منهج پاکستان را در پیش برده ایشون و دیگه ای که همی سطح دانش واقعا بسیار پایین آوردن. ما شاید از هستم که من به یک پنجونه شخصی درس میخوانم در اونجا کسایی هستم که اصلا حضور پیدا نمی کنند درس باید در وقت امتحان یا در وقت امتحان میان در وقت امتحان که مثلا اگر ما در وقت درس خواندن شاید 20 نفر باشیم، ولی وقتی که ما امتحان میشیم شاید 3 نفر 35 نفر هم اضافه تر شود، در حالی که در موازی که برای اونها جور میشه یا میار آزادی کرده میشه هم در خانه حاضری از اینها یک نقطه مانده میشه در مورد امتحان و کلشان حاضر گرفته میشه به خاطر اینکه فیس میتن، چون موضوع تحصیل هم یک موضوع تجارتی شده بنا به این مشکل مردم افغانستان به این بسیار مشکل جدی است. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از مردم
و شنوانی عزیز اگر شما به صورت مقایسوی بگوین چون این چیز در مکاتب دولتی برخی شکایت ها هم وجود داره که در مکاتب دولتی استادان مسلکی نیستن، تدریس درست نمیشه، درس نیست، شاگردا به موقع به موقع یعنی استفاده خوب کرده نمیتونن از مکاتب، چون این چیزی هست به نظر شما؟
درست است که ما میتونیم که سلسله مشکلات از امن در ولایت های ناامن، چون ما شما میتونیم که موضوع تحصیل در قدم اول یک موضوع امنیت بسیار مهم است، در جایی که امنیت نیست شاید این موضوع بسیار عمده باشه، شاید در افغانستان در کابل هم این موضوع استادای مسلکی نبود، استادای مسلکی یا مثلا همی مواد درسی نبود، مواد درسی یا کمبودی مواد درسی این موضوع باشه، اما تا حدی نیست که اصلا قابل مقایسه نیست با تحصیلات عالی یا مثلا با مؤسسات خصوصی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا بلد ماش میگیرن، حداقل اگر درست است که اگر کیفیت کم بوده باشه ولی به این شکل نیست که بی سواد فارغ بکنن.
سلامت
باشه.
وسم یو بل اوریدون کایل رو فکر کوم چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی او د اسکایپ لاري را سره دی مهرباني کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فدا احمد منصور ما د یو خصوصي پوهنتون استاد یم.
مهرباني کوي.
استاد په موضوع پر اړه باندې زما نظر دغه دی چې لبد مرغه په افغانستان کې داسې یو خبره ده چې شاید په نور نړۍ کې دانی دل د چې یو کس یو خبرو کې زیاتره به پماغ باندې ورپسې ولاړې. زما تقریبا دغه شپږو کاله په خصوصي پوهنتون کې د استادۍ کیږي. زه فکر کوم چې ستونزې نیمګړتیاوې به وي په هر اړخ کې، خو دومره هم نه دي لکه د ځینې رونه یا ځینې چارواکي چې په تور پورې کوي. مثلا زه داسې خصوصي پوهنتون نه پیژنم چې هغوی ډېر مجهز لابراتوار لري، خو له بده مرغه یو دولتي پوهنتون یې په هماغه ولایت کې نه لري، په دغه هم باید سترګې پټې نه شي. مثلا په خصوصي پونتون کې یو ماسل په چوکۍ باندې امتحان ورکوي، خو له بده مرغه په دولتي کې په خاور باندې ناست دي، دې ته مې یو څوک نه ګوري. کاشکې دغه ته پام شوی وای نه زه په دې باندې پوهېږم چې ستونزې به وي، خو دومره ستونزې هم نه دي لکه موږ او تاسو د ځینې چارواکي یا ځینې د دې ولسونو ځینې خلک په نیوکې کوي. یو بل شته باندې باید سترګې پټ نه شي، هغه دا چې دولتي پوهنتونونه 50 کاله سابقه لري، 40 کاله سابقه لري، او په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه تقریبا دغه شپږ تر وروسته تقریبا 10 کاله غونډ نه کیږي، 10 کاله سابقه لري.
بله منصور صاحب، یو بل مسله دا ده چې له خصوصي ښوونځیو څخه نه په افغانستان او نه په نور نړۍ کې ډېر شکایت نشته، لیکن له پوهنتونونو نسبتا شته، نه صرف افغانستان په نور نړۍ کې هم تقریبا یو څه شکایت کیږي، او د علت هم دا ده چې دولتي پوهنتونونو ته د کانکور آزموینه پکار ده، لیکن خصوصي پوهنتونونو ته دغسې آزموینه نه ده پکار لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونو ته پکار ده. لیکن خصوصی شوانزی چې دولتي مفت دي وړیا دي خلک ځینې خلک چې پیسې لري هغوی ترجیح ورکوي چې خصوصي شوانزیو ته خپل ماشومان واستوي ځکه چې داسې لوړ دی.
په خصوصي پوهنتونونو کې مې اینن لکه دولت غوندې کانکور ازموینه اخیستل کېږي د دولت هیئت راځي ما درته وویل دغه څو کاله زه تجربه لرم د دولت د وزارت هیئت راغلی دی درې کسیز هیئت راغلی دی هغوی دغه زموږ پرچی کتلی دي بیرته زموږ نتیجه وزارت ته تللې ده صحیح ده ځینو به نیمګړتیا ولري ځینې پوهنتونونه به نیمګړتیا ولري داسې ځینې دولتي پوهنتون هم نیمګړتیا لري مثال د خبرې د په لرو پرتو ځینو ولایتو کې ځینې پوهنتونونه نوم به نه اخلم چې هغې ته یو خصوصي پوهنتون دی یو دولتي پوهنتون دی د هماغه خصوصي پوهنتون چپټرونه په دولتي پوهنتون کې تدریسېږي ځکه چې هلته استادان دي هلته خصوصي دی هلته استاد د پوهنتون مالک استاد ته وایي ګوره که ته زما دغه مقررات او لوایح او کریکولم تطبیق نه کړې زه تا ته پیسې درکوم ما ته محصلین پیسې نه راکوي خو په دولت کې بیا دا شی نشته دولت کې خو نو تاسو له پخپله پته زه په دولت باندې نیوکه نه کوم خو زه یم چې یو طرفه نظر باید ورنکړل شي دواړه باید یعنې حق په جانب وکتل شي هغه د پښتنو خبره پړ او مړ معلوم شي چې څوک پړ دی څوک مړ دی دغسې معلوم شي چې مثلا راځئ یو سروې وکړو په دې خصوصي پوهنتونونو کې مثلا په خصوصي باندې نیوکه کېږي چې خصوصي کې داسې دي په دولتي پوهنتونونو دې وکتل شي مثلا دوی حاضري دې وکتل که دوی ځینې چارواکي دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو کېدای شي د یو چارواکي زوی په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي او هلته حاضر نه شي اما هغه یو شی شو.
بله ډېره زیاته مننه دا خپرونه هم د همدې لپاره جوړه ده چې خلک نظر څرګند کړي او وګوري چې دوی تر څه حده پورې راضي دي او ستاسو خبره سل په سلو کې په ځای ده چې ځینې خصوصي پوهنتونونه واقعا تر دولتي هم بهتره دي خو ځینې بیا ښه نه دي.
شکر سلامت باشین صاحب. پیام ها هم زیاد هستن سارو صاحب شنونده ما را میگیریم بعد از او بریم به چند پیامی که شنونده فرستادن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی و ساروان صاحب و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از سروانم
لطفا بفرمایید نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوع البته علمی و آموزشیتان بازم که انتخاب کردی. البته نظر ما در مورد موضوع طوری است که اولا من خود طرفدار خصوصیات در کل نیستم. متاسفانه ببینید نه تنها مکاتب و پوهنتون های خصوصی بلکه سایر نهادهایی که خصوصی هستند مخالف و مغایر با البته سیستم های دولتی البته کار میکنند بلکه یک نوع مغایرت و مخالفت است. ولی بازم متاسفانه دولت افغانستان این مسئولیت و کاملیت خود دارند که برای هر اتباع و باشنده کشور خود تماما البته امور وسایل و امکانات اساسی را فراهم کند و خصوصا تعلیم و تربیت و غیره را. ببینید پوهنتون ها و مکاتب خصوصی در افغانستان بسیار زیاد است ولی متاسفانه کیفیت آنها که آن طور که برادران دوستان گفتن چندان خوبی نیستن. البته در ابتدا اول خوب بود ولی بعد از زمانی که ما شما دیدیم البته در ظاهر عالی است و در تاسی زمانی که شاید باز خالی است متاسفانه چیزی وجود ندارد. دوم مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی بیشتر جنبه تجارتی را به خود اختیار کردند. فقط تبلیغات پخش و پوسترها و سایر اطلاعات اطلاعنامه ها وجود دارد ولی متاسفانه زمانی که اونجا شاگرد میرود محصل میرود هر آن چیزی که باید برایش مساعد میباشد بازم نیستند. باز به نظر من البته باز هم به خاطر که یک نوع مومت تمام شود همکاری با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی البته پیش برود برای اینها یک کمک همکاری شد باز هم به نظر من البته خصوصیات مکاتب پوهنتون‌های خصوصی
نیازی سر در صورت که چنین نشه بدیل چی هست؟ بسیاری ها فکر میکنن که کیفیت مکاتب دولتی و پوهنتون ها مؤسسات تحصیلات در مجموع چی تحصیلات ابتدایی است چی تحصیلات عالی پایین تر از در افغانستان. حالا در این صورت بسیاری ها میخواهند تا در مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی خودشان یا فرزندان و اعضای خانوادهشان درس بخوانند. شما بدیل را در چی فکر میکنید پس؟
بله ما بیشتر هم گفتم این حق البته مسئولیت در جهت دولت است که بالای البته سیستم معرف سکتور معرف و بالا ترسولیت عالی کار کند و برای مردم یک تعلیم تربی عالی آفران کند و زمانی که چینی کار نمیشد بعضا مجبور مردم مکلف هستند که بخاطر که امو پسران اولادان خود پیشتر البته تعلیم تربیت خود تر یاد بگرن رجوع به طرف نهادهای خصوصی میکنند ولی بازم البته اینها مشکلاتی را دارند آنطوری که دوستا اشاره کردن بازم کمبودی های دارند حال که در این راستا البته کار شد و همی مشکلاتی که سر رای البته نهادهای آموزشی است چی خصوصی است و همچنان چی دولتی است برطرف شد تا زمانی که مردم بتوانند که دسترسی خوبی به تعلیم و تربیت داشته باشند. تشکر از شما.
سلام
تشکر از شما. سروان صاحب، پیام ها خیلی زیاد هستند، چند پیام را شما بخوانید بر شنونده و چند پیامی که آمدن ناره هم من بفرمایید.
بله سلامت اوسه. کریم الله جعفری لزابل لیکلی و خصوصی تعلیمی مرکزونه زیاد کچیری دا فیس لغریبانو چخوا نخلی نو خبوی. محمد دوست لالی لخوص ولایت چخلی کردی و دلتا پا خوص که دا خصوصی مکتبونو نه زیاد دی، نپیرم منظوره چه ده؟ شاید منظوره داوی چه خصوصی شوانزی زیاد دی او خصوصی زدک روشه نتیجه ور کرده او دولتی مکاتب صرف معلمان معاش اخلی او بس. لنورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکری و تروس شخصی خوانزی نشته نو پدی وجه کم خاص تجربه نلرم چه خط تدریس که بیا و که بعد متاسفانه پا نورستان که تروس پری خصوصی تعلیمی مراکز ندی جور شوی. محب الله محبت لکندهار لیکری و کچیر خصوصی تعلیمی مرکزونه په صحراو کې فعال شي ډېرې ګټې به ولري. په صحراو کې ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي. منظور یې هغه سیمې دي چې اطرافي سیمې دي او ښوونځي پکې نشته. سردارولي سیرت له هلمند له ناوې څخه لیکلي دي وایي خصوصي پوهنتونونه یو ښه چانس دی د هغو کسانو لپاره چې په اداراتو کې کار کوي او د لوړو زده کړو ارمان لري.
بله شنونده دیگر ما خادم نورزای از فرا نوشته کرده که پوهنتون‌های شخصی باید خدمات خود را به فیس کم به مردم ارائه بکنند که همه افغان‌ها به تحصیلات دسترسی داشته باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا نه پوهنتون است، نه هم مکتب ابتدایی، نه راضی هستیم، نه هم ناراض. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نشته کرده که شاگردان پوهنتون‌های شخصی سر وظیفه و یا هم در خانه هم اگر باشند و غیر از تدریس در مقابل پول اسناد می‌گیرند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان که خودشان هم یک استاد هستند نوشتند که مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان به مرکز فساد تبدیل شده و جوانان که حتی خارج از کشور هستند یا در داخل کشور مصروف کار هستند در بدل پول سند به دست می‌آورند که گفتند به نظر من این کار خیانت بزرگ در برابر وطن به حساب می آید. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که مکاتب خصوصی برای اطفال و نوجوانان بسیار مفید است، اما به شرط که حکومت از این مکاتب و مؤسسات نظارت بکند.
بله اوس به ورشو د اسکایپ لاری یو اوریدون که بیا به د تلفون اوریدون که واخلو. مهربانی کوی آزادی را میده میکروفون ستاسو.
با سلام علیکم جناب سروان صاحب.
سلام
صاحب، سلام علیکم. خدمت شما تقدیم میکنم. خروټه ام صاحب د کابل نن تاسو سره خبر
خروټه مهرباني کوي.
زه په اصولو کې مکتبونه د خصوصي مکتبونه او خصوصي پوهنتونونو د ایجاد تاسیس او کار سره په اصولو کې موافقم، مګر فعلي شرایط کې چې ګورو ډېر نیمګړتیاوې په دې پوهنتونو کې شته. مثلا یو شخص یو تجار سکتور خصوصي یو مکتب ایجادوي یا یو پوهنتون خصوصي ایجادوي، دا چې ایجادوي د خپل هغه معیارونه خپل اول شخصا د معیار ته انسان څه رقم سړی کوي سي چې پوهنتون ایجاد کړي. یو دوم تعلیمي نصابونه چې دوی جوړ کړي دي، هر خصوصی مکتب تعلیمی نصاب د معارف تعلیمی نصاب سره از مکه و آسمان تفاوت داری. آلت طول فشار پا اغوان دیر آقلای انگلیسی و کمپیوتر انگلیسی مزامانی خصوصی مکاتبه کی، در حالی چه معارف اغو که مکاتبه کی دا عمومیات لریب دا ایجاد دی معارف دا پاوانستان که دا مثل سلسله دی تکلیف تیم دا خوان جور سویدن نصاب تعلیمی. بل پانتونون که آزو قیاس هم دا اوز خصوصی پانتونون که پی اقتصاد بخش حقوق بخش که خلاصه دا چه لسانس کوا دا پاندو دیر پافشاری دا اوریدون که مخی هم ویلی چه اوتیاد خلق دی خاص را غیری دی نمی ورکره او غیری نمان فکرنه غیر رازی دی که آخر دی سمستر که رازی کامیاب دی امتیانو تا رازی اغه موسی خصوصی چې دا ایجاد کړی خپل فیس ته متوجه دی، نه د افغانستان آیندې ته او دغه سره خپل علمیت ته متوجه نه، بلکې لیسانس سند ته منتظر ده چې لیسانس سند واخلي. نو دغه معیارونه دي. زما پیشنهاد دی که چیرې د محترم معارف وزارت او تحصیلات عالی وزارت یو کمیسیون دی جوړ که هغه فارغین دی خصوصی مکتب او خصوصی پوهنتونونو چې فارغین دي او په عمومي امتحان واخیسته سي چې واقعا دوی یا شیز دلري که نسي په نامه کاغذ نه اخیستي دي او حاضر قیاس د معلمینو او استادانو نه نه یو سروي اوسې چې آیا معیارونه لري که نه. پوهنتون کې خو استاد مثلا دسې نه چهار سره اسو لیسانس سره داسې پوهنتون کې درس ورکي، هغه مشخص معیارونه لري. موږ پوهنتونونو کې درته وو افغانستان کې د چا چې 90% هغونو نمره کم وي، نمرې هغه استاد نه کېده، قدر کې نه پاتې کېده. دلته موږ ګورو هغه زما هم صنفیان بعضې اشخاص افراد دي چې 50 نمرې چانس دو مې اخیسته، هغوی سره بعضې شخصي پوهنتونو کې استادان دي او استاد د پوهنتون نور مملکتو کې ډېر لوړ معیار، یعنی د ټولنې ټول عالیترین معیار استاد پوهنتون دی. نو دغه زما نیو که زما نظریات و پیشنهاد
خرون سر یک موضوع را که یک شنونده ما قبلا هم گفتن، خودشان معلم در یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی هستن، اشاره کردن به ای که امکانات را که برخی از مؤسسات تحصیلی در اختیار دارن، تحصیلات خصوصی البته، اینا بهتر است نسبت به مکاتب و پوانتون های دولتی. فکر میکنین همین مجبور ساخته مردم را برلاوی از اینکه اینا میتونن سند بگیرن از اینجا و دیپلم بگیرن و سند
بگیرن؟ جناب نعیمی صاحب، یک مسئله بسیار مهمه ای دوست ما اشاره کرد، شما خیر ببینین به اشاره کردین. ببینین امکاناتی را که پوانتون های خصوصی مساعد میسازه برای محصلین خود یا مکاتب خصوصی برای متعلمین خود، او همه چیز در مقابل گویا حق زمان مساعد میسازه. اگر ترانسپورت است، اگر دادن کتب قرطاسی است، اگر دادن وقت اضافه است، اگر ماین کردن لابراتوار است، تمام گپایش در مقابل مسائل پولی است، یعنی در مقابل حق زمه همه گیشت اختیارشان قرار دارد. اگر و معمولا کسایی که در پانتونای خصوصی میرن یا مکاتب خصوصی میرن، اونا از طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه هستند. قشر پایین جامعه این توانایی را نداره که در اون مکتب بره. چرا؟ او از ترانسپورت علایده فیس میگیره، از کتاب خود علایده فیس پای پول میگیره، حق شمول علایده میگیره، حتی از لابراتوار خود علایده میگیره. بنان کسی که وضعیت مالیش بسیار خوب است، اومیره و امکانات راستی هم موساد خصوصی داره، موساد دولتی به خاطر نداره. پانتونای دولتی و پانتونای مکاتب شخصی که نمیتونه بودیجه را مثلا متعلم بساس قانون اساسی یا تحصیلات جبری است بالای مردم افغانستان و او جبرن باید اونجا درس خدا بخونه و امکاناتی که باید مکتب معارف داشتان مساعد کنه یه از بوچی معارف بسیار بالاست. نه تنها در مرکز امکانات معارف نداره، بلکه در ولایت و رسولی ها قطعی وجود نداره. بنان دوست ما راست میگه امکاناتی که مکاتب خصوصی و پانتون خصوصی در اختیارشان قرار میده و نمو هم یک علت است که این مردم بله. میره اما مردمی که وضعیت مالیشان خوب است، بنی مالی خوب دارن، نه مردم عادی جامعه.
بله سلامت سه. البته امدا شگنه ده چه تو پیسې لري نو باید همدغه ځای لاړ شي، مغه ځای درس وای په نور دنیا کې هم داسې ده چې څوک پیسې لري هغه هم داسې ښه ځای ته ځي، لوکس مکتب ته ځي، په ټوله دنیا کې تقریبا هم داسې ده. بل اوریدونکی لرو، مننه خروټی صاحب د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهربانی کړئ. سلام
علیکم انور صدیقي، خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو زده.
مهربانی کوي، سلامت اوسئ.
سلوان صاحب سلامونه، احترامات وړاندې کوم. ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم. د خصوصي پوهنتونو او د خصوصي مکاتبو رشو خبره خو دا ده چې معرف لمنه څومره پراخه وي، هغومره خلکو ته زیاته پیدا رسېږي. خو خبره دا ده چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي لیسې باید اول خو د معرف د معیارونو سره برابر وي. او بل دوستان یادونه وکړه، شخصي پوهنتونونه او لیسې چې دي پیسونه جګ دي، مصارف جګ دي، غریب خلک نشي کولی چې هلته دوی درسونه تعقیب کړي، درسونه ووایي، هغو خلکو دپاره دي چې هغه اقتصادي مشکلې حل وي. بله خبره دا ده چې مو ډېر خلک لیدلي دي، دا د باید لوړو تحصیلاتو وزارت نه، د معرف وزارت نه دوی کنټرول شي، سم صحیح کنټرول شي. ډېر خلک داسې دي چې لیسه یې ویلې دی یا مسلم هم پورې لیسه ویلې دی، هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې امکانات لري، پیسې لري، داخله کوي، ځینې درسونه چې هغه تعقیب کړي او پیسې ورکوي، هغه اسناد ترلاسه کوي، لوړو زده کړو اسناد ترلاسه کوي. بیا دا دعوا کوي چې زه فارغ شوی یم اقتصاد پوهنځی نه، بیا د مثال دی زراعت پوهنځی نه یا د طب پوهنځی نه فارغ شوی یم. فکر کوم چې دغه کارونه به بیا ټولنې ته په ضرر تمام شي. ښه دي شخصي پوهنتونونه، ښه دي شخصي لیسې، ښه دي خیلی لوی تاییدوو، خو خبره داده چې باید کنټرول شي، معرف معیارونو سره برابر وي. داسې نه ځکه شخصي پوهنتونونه لیسې مو ګورو کوشش زیات دی،
اینو پوری مشخص وی درسی مواد مشخص وی.
بله سلامت باشه. مخکنی استاد وویل چې سابقه کم ده که سابقه یو څه پیدا کی یو څه وخت تیر شي کېدای شي تر دې هم بهتره شي. البته لکه څنګه چې هغه وویل زه هم دا خبر ورسره تاییدوم، یو شمېر خصوصي پوهنتونونه ښه معیار لري، یو شمېر مشکلات لري، په دې کې شک نشته. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ، صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید، تماس شما با استودیو وصل است. مهربانی
خبری وکی
قابل فهم نیستم.
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز تماستان با استودیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
متاسفانه مشکلی در لطف تلفن که خیر. بل اوریدون که تا به نوبت ورکو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید شنونده عزیز تماستان با استودیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر که تاسو خبری نکوی، بل نو اوریدون کتاب نو بات ورکو. خبری وکی یو چه جر
مهربونی سید. بفرمان سید.
متیولا عابد له نورستان څخه لیکلی وای، دلته په نورستان کې نه دولتي پوهنتون شته نه خصوصي. البته داسې به هم نه یو څه خو به وي، یو دولتي پوهنتون رښتیا وای نشته، لیکن ښوونځي شته. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی وای، شخصي مؤسسې درسونه سم دي خو درغلي پکې شته، یو لایق محصل ته خپل حق کله ناکله نه رسیږي. بل اوریدونکی مسلم خان له کندهار لیکلی وای، په افغانستان کې خصوصي تعلیمي مرکزونه چې تر ډیره د خلکو مشکلات حل کړي دي، باید جدي څارنه وشي او وخت په وخت تعقیب شي چې د بل دود او کلتور مروج نه کړي. یو بلګه په کندهار کې د یوه مرکز یادونه کړې ده چې زه نوم نه اخلم، د مثال ورکړی ده، ویلي چې د ګاونډي هیواد پاکستان نصاب چلوي.
بله، یک شنونده دیگر ما محمد عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که در ولسوالیشان مکتب خصوصی اصلا نیست و فقط یک مکتب گفتن وجود داره که مردم با دادن پول رشوت درسهای خود را پیش میبرند. حالا یک شنونده از ولایت تخار داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین لطفا. نمیدانم چیز مشکل است، سارون صاحب در خط تلفن
نم دست مالی میشید در سو موریدون کرده چه آواز نورو.
مهربانی کنین صاحب. مهربانی کنین صحبت کنین. بفرمایید صاحب.
صدای مرا داریم آقای نایمی؟
بله بله صدای شما را داریم صاحب. کمی زودتر صحبت کنین، وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب.
سلامت باشین. قاری عبدالحمید عزیزاده از ولایت تخار و ولسوالی شمیز هستم. سر خدمت شما سلام. صبحتان بخیر باشه آقای عزیزاده، همکارای محترمتان و سلام سید.
تشکر سید.
خدمت شما عرض شد که در قدم اول ما باید خود اصلاح بکنیم. خب ما در نسبت بر مکاتب دولتی مکاتب خصوصی را ترجیح میدیم، چرا که هم شما سید صدر دفتری که ما هیچ تحصیل هم نکرده، اگر به عنوان یک شهروند عادی افغانستان میخوام نظر خود را بگویم، انسان باید همه چیزی را که یک لقمه را کرد یک کسی را قلب هم را ندانه. خب امروز سرنوی شما با کشورهای اروپایی را نسان مایی خوی درباده را با مشکلات گرفتار از این بخاطر ازی که در افغانستان لقمه را داریم که خود من بگویم متاسفانه همه لقمه را میخوریم، پس بالا از این انتقاد میکنیم. اگر خداوند چیزی را با ما شما داد، یعنی دولت بر ما شما اول خدا دوم به دولت برابر کرد، اگر شکر نعمت امورا از این همون نعمت ها رو بکشیم، انشاءالله و رحمت به قسم دیگه کشورها ما پیشرفت میکنیم. همین کشورهایی که در حالت فعلی پیشرفت کردن به این معنا نیست کلی از یه همست، یعنی همین که قسمی که مرده افغانستان ما میخواه یعنی قسم در یکی باید در یک سال یا در یک روز پیشرفت کرده باشه و اینا مشکلات